ستړي مشي اوریدونکو، په پېښور کې د سهار 10 بجې شوې د مشال اډیو په دوه مخ پرونه کې بیا هم زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. نوې موضوع تر سره دی، اونیس پروګرام به هم د دې خبرونې برخه وي. خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه ورو د انیس اجمل نه، تر هغې وروسته به ته د دې خبرونې راپورونه معرفي کوو او بیا به یو په یو راپور نورو مایک سپارم خپل همکار انیس اجمل ته.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټکی، افغان ولسمشر له پاکستانی وزیر اعظم سره په خبرو کې د پیښور بډبیرې د برید غندنه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کالونو کې د ماشومان او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه شوې ده. او چارواکي وایي د عراق په بغداد کې په 4 بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. او ستا خبرینو تفصیل، افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې هیواد یې چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې یې د ګاونډیانو پر ضد کار واخیستل شي. نن د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د یو چارواکي په حواله ویل چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه وکړه. یو وار یې بیا پر دې ټینګار وکړ چې کله هم د بل کوم هیواد پر ضد د خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د بډبیرې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یو غونډه کې په بډبیره کې د هوایی ځواک پر استوګنسي د تیرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث شو. پریکړه وشوه چې د دې حملې په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. د پاکستان امنیتي چارواکو پرون ویلی دی چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې 9 کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل چې دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وشلې دي. د پاکستان پوځ وایي هغه لس کسان چې ورته د مرګ او عمر قید سزاګانې ورکړل شوي د غیر قانوني اعلان شوو تنظیمونو غړي دي چې پکې حرکت الجهادي اسلامي او کې طالبان پاکستان شامل دي. دا کسان په خیبر پختونخوا کې په پوځي قافلو په حملو او په بلوچستان کې په فرقایسو مختلفو پیښو کې ککړ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدی عبدالباسط ته د پانسی ورکول ودروي او په فوري توګه د په ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وژنې تور دی. نوموړي ته یو عدالت د روان کال د جولای په 19 د پانسی ورکولو لپاره ډیث وارنټ جاري کړی و. د دې وروسته د عبدالباسط وکیلانو د هغه د مرګ سزا پر ضد په عدالت کې درخواستونه جمع کړل، خو عدالت عبدالباسط ته د ستمبر په 22 یعنی نن د پانسی ورکولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تیر شپه مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې د یادې ادارې د پاکستان لپاره یو سیړونکي سلطان نون په حواله ویل شوی دی چې د ویل چیر استعمال کوونکي عبدالباسط ته د مرګ سزا ورکولو په طریقو باندې د غور کولو پر ځای پاکستانی چارواکو ته پکار ده چې عبدالباسط معاف کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کالونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیایي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نوره هم راکمه کړي. د عامې روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لرو پرتو سیمو کې میندې او ماشومان لومړیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په 4 بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یو موټر بمی چاودنې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. یادې ډلې ویلي دي چې دوی د بغداد په ختیځ کې په امین ضلع کې شیعه ملیشو غړي په نښه کړي دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 240 زخمیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په شاب سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په نتیجه کې دوه عام وګړي سړی وجل شوی او نور زخمیان شوی دي. د بغداد په جنوب کې بیا په لاتیفیا سیمه کې په چاودنه کې دوه تنه وجل شوی دي. د بغداد په شمال کې پل مشاده سیمه کې د پوځي قافلې سره نږدې په چاودنه کې بیا یو سرتیری وجل شوی او څلور زخمیان شوی دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار سلا شوي دي چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلی پر مهال سرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روس اقدامات به تل ذمہواران نه وي. ماسکو ته په سفر کې نتنیاهو سره د پوځ او د استخباراتو د مشرانو ملګرتیا دغه د دې سفر اهمیت په ډاګه کوي. د ریپورټونو له مخې اسرائیل دې ته اندېښنه لري چې د سخت دریځو اسلامي ډلو د شام د ځواکونو ترمنځ جګړه کې د روس ښکېلتیا د داسې پیښو سبب نشي چې دا هیواد له روسي ځواکونو سره نښته وکړي. اور رستے خبر دا چې فرانس بیرته له ایران سره د اقتصادي اړیکو د بیرته پیاوړ کېدو په هدف په تهران کې د تجارت د پراختیا یو دفتر پرانستل دی. دغه دفتر پرون د فرانس د زراعت وزیر او د بهرنۍ سوداګرۍ وزیرانو پرانستو. د بهرنۍ سوداګرۍ وزیر میتایس فیکلویل د فرانس د سوداګرۍ د دفتر پرانستل د دوی لوري هغه مضبوطه اشاره ده چې غواړي له ایران سره د اوږدې مودې لپاره کار وکړي. د خبرونو پای
هغه جمعتو کې چې
انیس اجمل وا چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول. په دې خبرونه کې اوري افغان ولسمشر وایي خپل خوره به د پاکستان پر ضد استعمالې دوته نه پرېږدي. خو د بډبیرې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا اختلافات راپارولی دي. کارپوهان څه وایي؟
یم زموږ د پلان یو بل چې څو بل وخت یو وخت دې له ما خام دې دی افغانستان. د افغانستان دې یو چا ځخنا نه کوم بل دی د پاکستان دا یم زم په بل خپل کمزور دي غانې خپل غلطانه پټول لپاره.
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی راپور پیلرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست پرون ننګرهار ته لاړ او په کوټ ولسوالۍ کې خلکو ته وینا وکړه. په ګرد اسلامي نړۍ کې د اختر تیاریانې روانې دي، خو د وزیرستان یوه میرمن اختر څنګه منځي؟ سو نور راپورونه هم لرو او نیس پروگرام پام کوا هم در تلرو چی پکیاوره.
یو زلی بیاد داسی اکشنیز، تریجیدیز او پریشانیز خبرونو سر حاضریم چی دار یو پا آوری دو با پینزه گزه لمزه کی پورتا او درینیم گزه لچپ نلان بی لکا فوتبال اغرزی او بیارا اغرز.
امان الله نصر سر ودا پروگرام آوره را سر اوزه. د پاکستان سرکاري رادیو وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د بډبیرې په پیخه دوی خوښینه دی او دا پیخه دوی غندي. نوموړي ویلي د افغانستان خوره به د پاکستان پر ضد استعمالې دوته پرې نګدي. په دې موضوع او په نورو موضوعاتو مو په تیر خبرونه کې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې وکړې.
وسنه لګه شی به وړاندې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمنګ هم خبري وشولي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی په دې حق لا نو هغه ویلا چې اشرف غنی وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې ویلا چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د بل یو ملک او خصوصا د پاکستان پر ضد استعمالې دوه پرې نګدي. نو موړي چې کوم ده هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په کوم په دې حمله کې چې کوم ده پاکستان ایئر فورس په بیس کیمپ شوی و هغه کې د عام خلکو او د فوزي کمزوانان چې کوم ده هغه په وجنه د خفغان سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان مخکې هم څو څو واره خبره کړی دا چې کله به هم د خپل ځمکه چې کومه د بل یو ملک پر ضد استعمالیدو ته پرېنږ دي، نو افغانستان اوس هم په خپل خبره کلک ولاړ دی.
صحیح. چې بل پلو راپور لرو چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال رایل شریف نه هغو کسانو ته د اعدام د سزا د ورکولو تصدیق کړی چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل، د پاکستان فوج مطبوعاتو څنګه چې کوم د آی ایس پی آر د هغې ډایریکټر چې کوم دی عاصم باجوا، هغې د ټویټر پیغامونو کې چې کوم دی هغې ویلي دي چې د ترهګرۍ په مختلفو وارداتونو کې چې کوم نهه ترهګر دي، نو د فوج مشر د هغې توثیق وکړلو او دغه کسانو ته به چې کوم دی د مرګ سزا ورکړل کېږي، او په دې کې دا چې کوم ترهګر دي بقول د عاصم باجوا چې دا په عام اولس او سکیورټي اهلکارو په وژنه کې چې کوم دی ککړو.
احمد الله په اسلام آباد کې. افغانستان یو وار بیا د پاکستان هغه ادارت کا چې ګواکې د دې هیواد پر یوې هوایی اډې د تیرې جمعې د ورځې حمله په افغانستان کې پلان شوی او له غزای سخدریزو وسلوالو ترسره کړی ده. جمهوری ریاست وایي افغانستان په خپله د ترهګرۍ قرباني دی او له پاکستان غواړي چې په دې اړه ورسره صادقانه همکاري وکړي. اسلام آباد به ویلي چې په دغه حمله کې په افغانستان کې د میشتو سخدریزو وسلوالو د لاس لرلو په اړه شواهد کابل تسپاری. په دې اړه نور تفصیل ده نوریاس نورینا.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې لخوا دی یو بل هیواد په وړاندې د جګړې لپاره انکار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د راپورونو له مخې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ یوه غونډه کې چې لوړپوړو امنیتي چارواکو ګډون کړی و، په بډه بیره کې پر یوې پوځي هوایي اډې د تېرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وشوې او پرېکړه وشوه چې د دغې حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا دیرش تنه پکې ووژل شول د افغانستان په خاوره کې تنظیم او له هغه ځایه د سخدریزو لخوا ترسره شوې ده. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له دغې حملې وروسته د پاکستان د دغې ادعا په اړه خپل موقف بیان کړی، خو یو ځل بیا تاکید کوي چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او په دې برخه کې له پاکستانه د صادقانه همکاري غوښتونکی دی.
افغانستان
افغانستان په خپل د ترهګرۍ او تاوتریخوالي ستر قرباني دی. موږ کله چې د پاکستان د ادعا موضوع مطرح شو خپل موقف مو یو ځل بیا روښانه کړ، او هغه دا دی چې هغه حمله چې په پېښور کې وشوه په افغانستان کې نه و پلان شوی او نه هم د هیواد کنټرولولی شوی. موږ تل له پاکستان او د سیمې له ټولو هیوادونو سره د ګډ کار او همکاري غوښتونکي یو چې دغه ناوړه پدیده له منځه یوسو. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په غونډه کې له دې ډډه وشوه چې د کابل پر ضد دغه حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر سخت اقدامات وشي. دغه چارواکي ویلي چې پاکستان په دې باور دی چې که له افغانستان سره پوله وتړي دا به د ولسمشر اشرف غنی حکومت چې د ده په وینا زموږ د ګټو پر ضد دی کمزوری کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي کابل او اسلام آباد ته پکار ده چې پر یو بل د تورونو له لګولو لاس واخلي او په سیمه کې د امن او سولې د ټینګښت لپاره په ګډه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي که د حملو په اړه ثبوتونه کابل او اسلام آباد له یو بل سره تبادله کوي دا ښه خبره ده، خو د دغو ثبوتونو پر اساس باید د سخدریزو وسلوالو په وړاندې عملیات هم وکړي.
دواړه هیوادونو ته پکار دی چې د داسې واقعاتو نه لږ د دغه هم خیال وساتي چې هسې نه نور خلک موږ دواړه په جنګ سره واچوي.
اسلام آباد په داسې حال کې له کابل سره په بډه بیره کې د وروستۍ حملې په اړه اسناد او شواهد شریکوي چې د کارپوهانو په وینا افغانستان به دا ځل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر مسلې ډیر ټینګار وکړي.
بل پلو کارپوهان په دې نظر دي چې کله په کابل کې سپیخه کیږي پړای په هغو وسلوالو چول کیږي چې دوی په پاکستان کې فعالیت کوي. همدارنګه په دې وروستیو کې چې په برډابیره کې د پاکستان د هوایی ځواکونو په مرکز برید وشو، نو د پاکستان د لوري داسې وویل شول چې د دې برید تر شا کومو کسانو چې لاس درلودلو د هغوی د منصوبه بندي په کابل کې جوړه کړې وه. دغه ډول ادعاوې د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې څه اثر پرې باسي او د افغانستان او پاکستان په اړیکو په خرابولو کې نور کوم عوامل شامل دي؟ زموږ همکار انیس اجمل د دې پوښتنې د ځواب لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړې.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د بډبیری پیښې ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. د دې وړاندې د پاکستان د پوز بیان ویلی و چې له پیښور سره نږدې د هوایي ځواک پر استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاوره یې د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پیښور کې کارپو اعجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باورۍ بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړې دورستو د هغه پر رسمي توګه نه منل، د ډیورنډ کرخې مسأله، د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغه سي مسلې شاملې دي.
افغانستان کې د پاکستان او افغانستان خپل مسلې دي. افغانستان د پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردې جګړه ده. افغان خاوره باندې چې دا مو مسله ده چې د دوړو تعلقات سمې دي یو لوی خنډ دی. یم د مو د فلاني وکړه چې هغه بل وخت هغه سیدل چې ما خام کې دی افغانستان د افغانستان دې یا چې ځخنه نه کوم بل څه وي د پاکستان دا یم زم په بل خپل کمزورتي دا نه خپل غلطان په ټول لپاره خو چې خپل حالات سم کړو
په کابل کې کارپو نصر الله ستانکزی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپل ستراتیژي لري په سیمه کې، هغه ستراتیژي وایي چې پلی کې په دې معنا چې غواړي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او آرډرونه ومني. ښاغلی غني د خپل حکومت په سر کې وویل چې دا نوې یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه دغه ډیپلوماسي هم ناکامه وه او نتیجه یې دا ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو. دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان فکر کوم د دې لپاره باید کار وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غني تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه او نوموړي د ولسمشر په حیث تر راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پر لپسې دورې وکړي. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیلې لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لار هواره کړي. کارپو منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډي هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزورې شي.
اوس هم دې نه د تعلقات کم دي، دا بیا خراب شلې دي. هغه وجه دا ده چې دا شکو تم د خاص کر دا کې آرمی اکشن شروع کړل دي. دوکه دوه افغانستان ته وایي که تاسو دوه ته پناه ما ورکو as I understand هغه وایي نه دا کوئی پناه ځای کو تاسو علاقو کې دي، موږ ته مسله تاسو وجه نه ده. پیرل ایفرٹس روانی او دوڑا ملکونه دام نغواړي کې تعلقات خراب سی ولې افغانستان غو نسی افورد کوله کله سمال پاور دی.
اجاز خټک زیاتوی چې پاکستان او افغانستان ترګره اخکار هوادونه دي نو باید چې دوڑا هوادونه د یو بل لپاره پخپله بهرنۍ پالیسي کې بدلون راولي.
افغانستان او پاکستان د سرحد کې دی باندې خلکو څنګه راځي خو آسان بالکل آسان او قانوني دی. ځان پوهیږي چې دا چې کومه شغله پېښه ده دا دهشتګردۍ ده ترهګرۍ ده، دا دواړه ملکونه خوري لګیا دی او یو قسم ځان ته نشي سرته رسولی. خو دوی دواړه کوي چې موږ ځان ما سره دلته به امن شو هلته به ورانه شي دواړه خوبونه وینو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لاغرستو خرابې شوې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خونړي بریدونو وروسته افغان چارواکو پر پاکستان تور پورې کړل چې دا د پاکستان لخوا یو نا اعلان شوې جګړه ده. خو پاکستان د خبره رد کړي او وایي چې د سولې او ثبات په لړ کې به له افغانستان سره خپل همکاري جاري وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
تیرونه د قانون او انصاف په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته د حکومت لخوا په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تفصیل ورکړل شو. په دې باس کې دا وویل شو چې په دغه هیواد کې د تشدد، د خلکو د لادرکه کېدو، د هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه.
د قانون او انصاف په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته د پاکستان د قانون د وزارت لخوا په یو رپورت کې وویل شو چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د 3000 نه زیات کیسونه رپورت شوې دي. د قانون او انصاف په اړه په دغه کمیټې کې دا هم وویل شو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوې دي او د 2012 کال نه راپدې خو د 2000 نه زیات داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې په کې د خلکو بنیادي بنیادی حقونه تر پښو لاندې شوې دي او یا هم د تشدد د مختلفو پیښو سره مخامخ شوې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف وایي په پاکستان کې د لادرک خلکو مسلې په مختلفو ځایونو کې د خلکو مړی موندل کېدل او د تشدد پیښې مخې ته راتلل د اندېښنې وړ خبرې دي. دا خلکو د لادرکه کېدو په لړۍ کې څه کمی نه دی راغلی. سپریم کورټ هم په دغه خپل دلچسپي او خو دا خو وړاندې څه ونه شو. په بلوچستان کې چې کله دا حکومت راغی نو موږ تمه کوله چې کېدای شي حالات څه شي، خو داسې څه مخې ته رانغلل. خو که ټولو حالاتو ته وکتل شي، دا د مرکزي حکومت ذمهواري ده چې په امنیتي ادارو خپله کنټرول وساتي، دغه ادارې د خپل اثر لاندې راولي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
د
پېښور د های کورټ یو وکیل شهاب الدین خټک وایي باید د پاکستان حکومت د خپل ولس د بنیادی انساني حقونو خوندي ساتل خپل ترجیح وګرځوي.
هیومن رائټس د انساني حقوقو بشري حقوقو هم دغه حالات دي چې دا غي خلاف ورزي چې دا غورز تور زیاتېږي لګیا دا کمیږي نه. بلته انسانان چې دي هغه دا غي ژوند محفوظ نه دی، دا غي روزګار نشته، دا غي صحت پکې راغی، دا چې دا امن او امان صورت حال تاسو ګورئ د ژوند ضمانت نشته. نو حکومت کثیر زبانی د مخرب کوي لکه څنګه چې دوی پروسه پورې کړی ده. لکه زما د وینا مطلب دا دی چې دا دومره ګرانې خبرې هم نه دي دوی دا خپله پرایورټي وګڼي، دوی دا فوقیت ورکړي دي خبرې نه.
د قانون او انصاف په اړه د سینټ د کمیټې په دا غونډه کې دا هم وویل شو چې ډېر خلک ځکه هم خپلې مسلې د قانون نافذولو ادارو ته نه رپورټ کوي ځکه چې دغه خلک داسې فکر کوي دوی سره به انصاف ونه شي. بلخوا زهرا یوسف وایي باید حکومت د خپل ولس د بنیادي حقونو تحفظ یقیني کړي، د هدفي وجنو او د خلکو د لادرکه کېدو مسلې ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په جریان کې د ملي دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو د ولسوالۍ ته سفر وکړ او ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د ولسونو سره یو ځای وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې بیا د سیمو ته راشي. یا د ولسوالۍ ته زموږ همکار شاه محمود شینواری هم ورغلی او دغه راپور چمتو کړی دی.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشنبه په ورځ د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال د ولسوالۍ ته وکړ چې له تیرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یو سنگر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو صاحب، په څه ترتیب کولای شو صاحب؟ لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې، یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسوو. په نیمایي کې پرې نه ږدو، دا د ما هدایت هم ده. قمانده صاحب د پولې اردو همدلته ناست ده، قمانده صاحب د لیوا همدلته تشریف لري او همدارنګه د موږ رئیس صاحب د امنیت، قمانده صاحب د امنیت رئیس به جمهور افغانستان د اعلی سرکمندان د نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده سه دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړي، د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لویه لاسته راوړنه ده او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي.
زمت پایله چې نن د کوټ ولسونو چې کوم جواب ورکړی دی دا جواب په ایواز په کوټ کې نه، په هر ولسوالۍ کې
دا رنګ والی وویل دغه وسلوالو سره لدی چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو، د ښوونځیو وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي، د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرېنږدي.
مرگ به وي او یا کفن به وي مقابله به یې کوو په نره به یې کوو او ملاتړ به کوو او ستاسو همکاري ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځېږي او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
شاه محمود شینواری. او بیا هم همدغه موضوع په ولسي جرګه کې د ننګرهار وکیل حاجي ظاهر قدیر ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره به خپله لومړۍ لیکې ته ورځي. زموږ همکار احمد تکل له نوموړي سره په دې موضوع خبرې کړې دي، ورته به غوږ شو.
تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپله ژمنه ټینګ یاست؟
کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅ کله د ظاهر قدیر د خپلې خبرې نشاته نزیا به مري یا به خپلې خبرې ولاړ وي.
د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والی عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک ننګرهار کې څوک دی، یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
د ولسمشر د لومړي مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې زه کار نه لرم، هغه د غوی خپل کار ده که د وطن ته خیری که در سی راځي. په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقي وال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی، زه په خپل ولس او په خپلو ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټولو افغانانو باندې باور لرم. انشاءالله وبې ګوري چې د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه به ورته خلک چمتو وي، لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته حاضر وي.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفاً معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانۍ وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ، ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخشه دي ګورئ، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات هوا او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیچا د حکومت نه ما سره دا تماس نه دی نیولی، حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نسو دې کې دا مهمو زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه نور خلک به یلته، خو د هیچا سره هغه خلک چې تکتیکی لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی. ما حکومت ته ویلي، حکومت باندې مې غږ کړی و که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به انشاءالله چې خپل اسلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی وای، انشاءالله چې هغه اسلحې به راباسي او مرمۍ به انشاءالله هماغه مرمۍ چې خښې کړي هغه به راباسي. د ننګرهار دغه جنګ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنګ وي، دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي، دا هغه جنګ دی.
بله قادر صاحب، یو ورستی پښتنه، کله چې ولس د ولس مشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولس مشر لومړی مرستیال چې کاری جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران چې کار یې نه دی د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډیره خو پښتنه مو وکړه، ما چې کومه خبره کړې ده او که تلویزیونو کې مکړې او که رادیوګانو کې مکړې که د ولسي جرګې د مایک نه مکړې ده، ما د قانوني اساسي د مادو په اساس کړې ده. د دنیا ټول حقوقدانان دې راشي چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ورته ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی. د اساسي قانون 55 مادې ته مراجعه وکړئ، هغه صراحتن دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله، خپل کور ته خبره راغله، ستا سر په خطر کې وو، ستا ناموس په خطر کې وو، ستا جایداد په خطر کې وو، بیا ته حق لري چې د دشمن په مقابل کې ټوپک را جګ کې او جنګېږي. دا کاملا د قانون اساسي مطابق ده، مخالفه نه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی حاجی ظاهر قدیر چې زموږ همکار احمد تکل ورسره خبرې کړې وي او په دې موضوع غږول چې د بسنګ په ننګرهار کې د داعش پر ضد جګړې ته ورزي.
نوم یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د ملیحا امیرزاده سره.
اوس هم د خبرنو د لنډیز لپاره مایک سپارم انیس اجمل ته ځکه چې پېښور کې لس نیمې بجې شوې دي.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه کړې او یو وارې بیا پر دې ټینګار کړی چې کله هم د بل کوم هیواد پر ضد خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د بډبیرې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. د پاکستان امنیتي چارواکو پرون ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرې سره تړاو لرونکو مقدمو کې نهو کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان اسیم باجوا ویلي دي چې دغه کسان توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وژلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدي عبدالباسط ته دې پانسي ورکول ادروي او په فوري توګه دې پر ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وژنې تور دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو دیارلسو کالونو کې د ماشومانو میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې موټر بمې چاودنې ذمهواري اسلامي وسله والې ډلې منلې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار سلاح شوي دي چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی د دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو وروستو خبریالانو ته وکړه.
ساجمل وه چې تاسو د خبر نو لنډیز وړاندې کول او ریدونکو روس سر ته پام کاونیز پروګرام هم لرو، خو تر هغې وړاندې سورا پورنه او اوس مطبوعاتو ته کتنه. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو چې زموږ همکار احمد الله لوستی دی.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوړې کچې ایوې غونډه کې سیاسي او عسکري مشرولۍ ګډون کړی دی او پریکړه یې کړې چې د پی ایف بډبیرې کیمپ د حملې ثبوتونه به افغانستان سره شریکولی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او په دمې دمې سره د ترهګرۍ دغه شان پیښې رامنځته کېدل دواړو هیوادونو کې یو معمول جوړ شوی دی، او کله نه چې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلي دي نو د هغې وروستو په کابل د ترهګرۍ په بریدونو کې اضافه شوې ده او افغان حکومت یې پړه په پاکستان اچوي. ورسپانه لیکي لکه څنګه چې تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول پېښې څخه وروسته افغانستان کې دغه برید کې ککړو مجرمانو په نیول کېدو کې کابل پاکستان سره مرسته کړې وه، همدغه شان کچري یو ځل بیا د افغانستان سره د بډبیرې حملې په اړه هم کلک ثبوتونه شریک کړل شي، نو په کار ده چې افغان حکومت د پېښه کې ککړ مجرمانو په نیولو کې هم پاکستان سره مرسته وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګر د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي، تر څو چې دواړه هیوادونه په حقیقي توګه ترهګر خپل ګډ دښمنان ونه ګڼي تر هغې سیمه کې د امنیت ټینګښت ګران دی. د ترهګرۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان افغانستان پولې څارنه سخته کړی شي او د پولې دواړو لورو ته د ورانکارو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د قربانۍ او هلو ځلو نه ټوله دنیا خبر ده چې پاکستان ته په دې جنگ کې څومره نقصان اوړېدلی دی. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې ورورولۍ خپلې ذمېوارۍ نیمګړې پرېښودې دي او بیرته لاړل، چې له کبله یې هلته موجود قوتونو یو وارې بیا سر راپورته کول شروع کړي دي چې مقصد یې په افغانستان کې عدم استحکام پیدا کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي چې دلته نا آرامي وي نو د ټولې منطقې اولس به پریشانه وي او دا رنګ به د دې بد اثرات تر ټولې نړۍ رسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د قربانۍ په تناظر کې باید چې نړۍ د پاکستان په هر هر صورت کې مرسته وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ایوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی، او له دې بهاله خلاصې ممکن شي چې ټوله نړۍ د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېږي او عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سار ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو یو وار بیا تشویش ښکاره کړی، او په ځانګړي ډول د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې معذورو او مفلوجو کسانو ته د مرګ د سزا د ورکولو نه ډډه وکړي. نوموړي اداره وایي پاکستان د هغو کسانو په سزا عمل درآمد ودروي چې معذوره دي او په ویل چیر یا د معذورو په چوکیو ګرځي. دا خبره د بشری حقوقو د سار د ادارې د آسیا لپاره مشر براډ ایډمز پرون په یو بیان کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم تیر کال د دسمبر په میاشت کې وروسته سلاغی پر اعدام لګول شوی سلور کلن غیر رسمی بندیز ختم کړ چې وسلوالو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول بریدو کړ او نږدې یو نیم سل ماشومان ووژل. پاکستان په روان کال کې تر اوسه 206 دیش کسان په دار زړولی چې دا په نړۍ کې بې ساره ګام دی. د دې باوجود چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول ضروری دي، خو په دار شو کسانو کې یوازې لږ وي د ترهګرۍ سره تړاو درلودلو. د بشري حقوقو د سار اداره پر پاکستان غږ کوي چې د هغو هیوادونو سره د قطار کې ودرېږي چې وار لمخې د ملګرو ملتونو په 2001 کال کې وړاندې شوی هغه قرارداد منلی چې پر اعدام د بندیز پاړې وړاندې کړو. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د هغه په مشرۍ د اختلاف کوونکو د مخنیوي په موخه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. همدا ده چې تېره میاشت په کابل کې په بمی بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شول. د دغو بریدونو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پیدا شوې هیلې بیرته ختمې شوې دي. په پام کې وا چې پاکستان د دواړو خو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي، که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره اختلافات او جګړه دوام لري، خو د افغان طالبانو ویان په دې وروستیو کې ویل چې دغه اختلافات اوس ختم شوي دي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ګارډین ورځپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ اختلافات او په 1915 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې جګړې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا ځل دواړه هیوادونو د 1915 کال د سپتمبر د جګړې کلیزه په پرتمینه ډول ونمانځله، او دواړه لوري ادعا کوي چې جګړه دوی ګټلې ده، خو کارپوهان بیا له دې نظر سره همغږي نه ښکاري. هارون بادشاه د دې راپور نورې برخې ته راوړي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي هند له پاکستان سره د 1915 کال د جګړې کلیزه په شاندارو مراسمو د اتوار پر ورځ ولمانځله. د لیکنې تر مخه پاکستان او هند دواړه د دغه جنگ د ګټلو دعوی کوي. د 1915 کال جنگ یو له هغو څلورو جنگونو څخه دی چې دغو هیوادونو یو له بل سره کړی دي. ځینو کتونکو ته د نریندرا مودي د حکومت دغه پریکړه چې د 1915 کال د جګړې بریا به د یوې میاشتې د پرتمینو غونډو او مراسمو په ترڅ کې لمانځي یوه حیرانوونکې خبره معلومه شوه. نریندرا مودي چې یو هندو ملت پال سیاستوال دی، تیر کال د هند عامو انتخاباتو په ګټلو سره د هغه هیواد د وزیر اعظمۍ چوکۍ ترلاسه کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د هند اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي او نړیوال وقار به ور په برخه کوي. رپورټونه وایي د هند حکومت د 1915 کال د جنگ د بریا پر مانځلو 3 میلیونه پاونډ مصرف کړل. لیکنه کاږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یاد کال جګړه د پاکستان له لوري په کشمیر کې د تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو په نتیجه کې پیل شوه. دغه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له هغه وروسته پای ته ورسېده چې دواړو هیوادونو هغه سیمې چې یې نیولې وې یوه بل ته بیرته ورکړې. د 1915 کال د جګړې د بریا مراسمو ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار په خپل وینا کې وویل چې دغه اولنۍ غټه جګړه وه چې هند وګټله. خو په لیکنه کې د هند او پاکستان د چارو د یوه هندي پوه پلاوی راغاون په حواله ویل شوي چې دا دعوه پر ځای نه ده چې ګنې هند دغه جګړه ګټلې ده. د لیکنې تر مخه پاکستان هم د خپل دفاع ورځ د نور کله پرتله په زیاتو شاندارو مراسمو سره ولمانځله. لیکنه وایي د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف خبرداری ورکړ چې که هند پاکستان په لو په بد نظر وکتل نو سخت ځواب به ورته ورکړل شي. جنرال شریف دغه راز د کشمیر مسله هم یاد کړه او ویل چې پاکستان به هیڅکله له دغه موضوع تیر نشي. خو لیکنه د بهرنۍ پالیسۍ د ځینو شننونکو په حواله زیاتوي چې د کشمیر سیمه کله هم ټول په ټوله د پاکستان لاس ته نشي لوېدای.
د هارون بادشاه راپور موریده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یوه جرګه کې په ځایي مشرانو غږ کړی چې دغلته دې د امن په راوستو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او مطلوب وسلوال دی ورته زر تر زره حواله کړي. دوی ویلي چې که دلته په کوم ځای کې سپې خرامنځته شوه نو د اجتماعي ذمهوارۍ له مخې به د خلکو کورونه نړول کیږي او د ملکانو مراعت به هم بند کړی شي. خو بیا ځایي مشران وایي چې دوی حکومت سره هر ډول مرستې ته تیار دي خو د خلکو کور نه دی نړنګوي. په دې حق لازمون همکار فرهاد شینواری د لوړګین د راپور راستول.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نخ پر شوی خبر پانه کې ویلې شوی دی په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګری په خاره منځ شي نو د سره په خواوشه 300 متره کې د ننه به د اجتماعي ذمہواری تر لاندې ودانې ډنګولې شي او ځای خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراد به بندولې شي او حکومت نو وسلوالو لا پناه ورکړي وي هغه به د سیمه وستلی شي. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشوه کنه چې څوخ مخکې په جمرود کې سپیشلی د حالت ډېر نارمل شوی و او ډېر ښه شوی و. اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابیږي. نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ او فکر وکړو، دغه ته لږ حساس شو چې دا څله داسې کیږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي ذمہواری تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دی نه کوي.
نو دا مونږ آی جی سی سی و جانے سے دا فیصلہ کرو چې دغه علاقے مشران و مراد بم ختمو او مشران بم ذمہواری لاندې راځي او درې سوه گزا کې به کورونه مخکو. نو ما وتل چې زموږ خو ډېرې لانجیری او کاروباری او علاقائی او څه څه اوس به زما سره د چا نه لګي. زما په علاقه کې به دا کار وکړي نو بیا به ته راځې زما کورونه ورته به خورا نه که نه. نو ما دا لګا سي هغه خبره ده دې باندې لږ سوچ او فکر وکړه او په دې خبره زما سره مکمل خلق ټول مشران متفق شول کنه.
په خبر پانه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې د رواني میاشتې په وډمبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیل سره دی او د تیرې جمعې په ورځ په پیښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ څلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ریدونکو د اختر مخه ده او د پیښور د رؤیت هلال د کمیټې تر مخه اختر به د راتلونکي پنجشنبه یا زیارت په ورځ وي. په پیښور او قبایلي سیمو کې د اختر لپاره د تیاریانو راپور وروسته درته وړاندې کوو. خو اوس د شمالي وزیرستان د یوې پیغلې مهک وزیرستانۍ خبرې دراورو. زموږ همکار سرالم مومن ورسره خبرې کړې او ترې پوښتلې دي چې هغې د هغې کورنۍ او د وزیرستان نورو مېرمنو د اختر دپاره څه تیاریانې نیولې.
دا د بچیانو د تعلیم او د صحت ضرورت دی. دا خو زما نه چې موږ راحیل شریف صاحب خو زموږ نشات واخستو، خو زما د بچیانو د دې کردار د دې مستقبل به څنګه جوړیږي؟
مهک وزیرستانی اداره ته وایي چې جینکۍ او ښځې څه ستونزې لري دغلته په کیمپونو کې.
زما مور چې ده بالکل مینټلی ډیسټرب ده. هر ټیم وایي چې ما وزیرستان ته بوزئ، ما وزیرستان ته بوزئ. ایته کلاس کې چړه وراغله، کسه وراغله، د خودکشۍ نه ده مجبوره. زما یو جوان بتیجی دا ولې د خپل ملک ته لاسه ای خودکشي وکړله. موږ چې څومره ای د خپل تعلیم نه، د خپل صحت نه موږ محرومه ای. ته ماته دا ووایه چې موږ څه وکړي؟ ولې سردي موږ پاکستانیان نه ای؟ پاکستان زما ملک نه دی. ما سره د خپل ملک دا ظلم د زیاتې ولې وکړو؟
تاسو او نور کډوالو جنکو د اختر لپاره څه تیاری کړی او څنګه؟
ما دا په الله پاک قسم می چې یو دی چې موږ نه د بچیانو کپڑے شته او نه موږ د عید د ذبحه کړې دی. دا ولې چې دا موږ د خپل حالات په وجه مجبور یو. موږ سره د خپل ملک دا ولې داس وکړې وا داسې جنا کې چې وزیرستان کې د دې په پرس کې د 8 لک روپے وي او نن د دې په پاس پاوچ کې 5 روپے د دې په پرس کې نشته. دا ولې سر زمون کاروبار یو نه کاور کاروبار هر څه سر تباش ولا د دې چا دې لاسا د دې خپل ملک کې لاسا نه موږ دې شتګر دیو نه موږ دا کارونه کړی. دا وایو چې د برو دې په ځای ماته د سکولې ما وشي سرجی د مکه شور په ذریعہ د ما د تعلیم د سکول شور دا وشي د بندوق په ذریعہ د ما بچیانو په لاس کې د قلم وچی د شي د ما د بچیانو د لاس نه قلم ولې تختوي. زما جینا کې چې تعلیم حاصل کی یو ډاکټر شي یو انجینیر شي یو سی ایس ایس ته لاړ شي.
دا وا مهک وزیرستان چې زمونږ همکار اسلام مومن سره خبرې کړې وي. لوی اختر د قربانۍ اختر وی خلک د قربانۍ ساروی اخلي خو په دې ورځو کې تل د سارویو بې ډېر لوړې وي. خلک وایي کوشش کوي چې د اختر نه یوازې یو ورځ یا نیمه ورځ وړاندې د قربانۍ ساروی واخلي چې یو خو د ساتلو خرڅ پیرانه شي او بلې بیا لږه کمه شوې وي. دغه ورځو کې د قربانۍ غوښې خلک څنګه استعمالوي زمونږ همکار شانواز ترکزی په دې هر څه راپور جوړ کړی.
در روان لوی اختر لپاره څاروي خستون کې وای چې څاروي په باید پروس کار پرتره لګران شوی ولی هغه به څاروي د اختر نه یو ورځ وړاندې اخلي چې په کورې د خوراک سکاک خرڅ هم کم راشي او بل دا چې د ساتنې ځایونه د ډیرو کبو خلکو کوي و د نومانی د ترخې سیمې نه راغلی او وای
مازیره منډای کتل ځکه چې اصل کې موږ سره د ساتنې داسې خاص تنظیم نشته. اکثر موږ هم سروي بوزو نه وخت ټیم کې بس دغه یو ټیم نه موږ سره تیر کیو بیا په سبا باندې اخترې نو مختلف قسم باندې هغه غوخه خلک په خیو موږ هم په خو لکه مثلا سیخانو کې په خو لاغې نه کباب جوړول دغه نه کېما جوړول دغه نه چې کم دی نور کړي و غیره جوړول.
یو سپینګر وای چې هغه سروي په څلور تنه اخلي د هر چا په خپل خپل برخه وي نو خپل برخه غوخه هغه درې ځای کړی. د دنمو پختل چې تاسو کله سروي واخلي نو ساتنه کوم رقم کوي؟
محمد جمروز خان دوی ته مطلب بوسه بورا اوس اوچه روټه ما یو بوره سمبالې کړی نو مې کوي ورته د پاره مې واښته کو دور د پاره کې به ان شاء الله وته غوتا وځو. محمد زیدار خپل مینه محبت په ساتو کوم دې د جګبر پرود د محمد زیدار ورو هم بوسره بوته واچو زمیدار وته اکثر جلب بدلی او کني بدل کړي زور جلب یو ته نه واچو او خښته کو تل مل ول ور
او یو تن چمن خان داسې هم وو چې د اخستون کو د خرڅون کو ترمن زی د بای خبره جوړوله. هغه وویل
قیمتونه خو کال تر کال په پاکستان کې چتیږي نو همخه درې زره برشوي یاره چې روسو په یو لاکو نو اوس په 15 پک د پاسې
په ځینې ځایونو کې تاسو هم اطلاعات راغلیو چې ګینه ناروغه څاروي هم په دې مخه خرڅيږي. نو په منډي کې موجود تحصیل نائب ناظم شوقدر غفار شیخ نه مې دغه پوښتنه وکړه چې د ناروغه څاروي د پته لګولو لپاره حکومت کوم ګام اخلي او یا نه
مخکې د دینه داسې تنظیم نه رښوي او ان شاء الله آینده موږ به کوشش کوو چې وکړو داسې دغه طرف نه چې کم دی مطلب یو کیمپ داسې جوړ کو چې واقعي دلته ډاکټر موجود یو هغه مطلب داسې چک کړي دا
خوري خلق اول چې هغه به د وړو څارو په ځای لوی څاروي اخلي ځکه چې د برخه په حساب پر د یو یو تن خرڅ هم کم راځي او غوخه هم زیاته رسیږي. شانواز ترغزی مشان ریډیو شو قدر.
د شانواز د ترغزی د همدې راپور سره د راپور نو لمن رنګاړو 19 پروګرام پام کوو د ټوړندې کو چې په کوټه کې زمون همکار امان الله ناصر هرونه تاسو د پاره چمتو کوي. د خبرونه ووره که سو ویل لري په 00 22 11 23 باندې مونږ ته ریکارډ کړئ.
پام کوو
او السلام علیکم دا راډیو کمال دے اوزیم گورگین جمال عرف مرچکے یو زلی بیا د داسی اکشنیز ٹریجیڈیز او پریشانیز خبرون سر حاضریم چدار یو پا اوری دوب پینز گز لمز کی پورتا او درینیم گز لچپ نلان دی لکا فوتبال اغرزی او بیارا اغرزی زیمنی ازا بیانو درغی اول خبر دلوی اختر دراتلون پینز ورزی وران دی بیانن پا گنج کی چرگ دا چیلے چیلے دا ساندا او ساندا دا ٹیوٹا قیمت رسی دلے دے کسابانو دازلی دا اختری یعنی قربانی دا حلالولو قیمت لدوو نواخل تر دروز رو ٹاکلے دے سیاسی پارٹیو دازلی دا قربانی دا چرمن سرسر دا خپل ووٹرانو دا چرمن دا استلو اعلان هم کرے حیران او پریشان از واس کنه د فوټبال رنگ وګرځیدل اس کنه خو بیا هم مونږ دا هیله لرو چې د قربانی د پاره چې مکمې پیسې اخی دي هغه به د بیګمی بلکې د بیګمو په شاپینګونو کې در نه خرچ شوی نه وي د درجانو په کینچی کې به مو جیبونه پرې شوی نه وي د بسکوټونو او وچو میوو په رانیولو کې به مو بټوې خالی شوی نه وي د بازار په ګڼه ګوڼې کې به مو جیبونه د ګنټپانو په سبب بې درکه شوي نه وي د تربرونو د څارو د لیدلو او د هغوی د شوشا او په بریتو د ګوتو تیرولو وروسته به مو خوبونه حرام شوي نه وي په ګنج کې به د څارو د قیمت د معلومېدو نه وروسته د کور او دکان لارې درنه ورک شوي نه وي او د خپل خالی جیب او گنج د قیمتونو د میچ کولو په چورتونو چورتونو کې بمو نسوار ختم شوی دی نو ګرانو او لهری خوانه پریشان او اوریدونکو په مونږ خو که اختر وی او که محرم اوس یو شان ده دی یوې خواته ګرانی بلی خواته ګولۍ او بلی خواته بیروزګاری تربرګلوی او دښمنۍ گلنار بیگم مرحومی چه خیسته سندره ویلی و وای تا تشم کتا تشم یو ازی زمازان ده یو ترپ تا دنگ ده او بل ترپ تا پرنگ ده یو ترپ تا دنگ ده او بل ترپ تا پرنگ ده نو ملگرو ده دی نوران دی چه نور جلنگان اوباسم سیده ورزم ستودیو تنشن ته گربلیشن تا چیری چه محترمه تو تکی المعروف چکری ناست زمونگ انتظار کوی ده دی سرنن چوک ده او چه سر ناوهی ورتا وگ او سپگمیش
نو گرانو سیلاب زدہ زلزلہ زدہ اپریشن زدہ ٹیک زدہ او گرانے زدہ اوریدوں کو دا وقت پا سٹیڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن کے زما سر دا ملک ناپور سانتر ٹولو لوی ایکشنی اور ایکشنی سیاستدان جناب میخ رشید صاحب تشریف لری دا دسر خبری کو میخ صاحب اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں
وایا چې څه دې خوښه شي هغه ووایه د میخ رشید اوس هغه سیت نه دی چې چاته به ترېنه خطره پېښه شي دې درنو او دې ټوپو په ځوانه ځواني د قبرستان ملنګ او د خوشکاوې بادرنګ رانه جوړ کړو
نن سبا خو نه درنیشته او نه جلسې څه کوې تاسو
بس الله الله کو او دغه دعا کو چې یو بل ایران خان او چادری صاحب په لاس راشي نو بیا به که خیر و جلسې به وي جلوسونه به وي ټوپونه به وي ټکان به وي جلا اوګه
نو ولې حیران خان صاحب نن سبا ستاسو خبره نه مني
نه مني هغه نن سبا صرف د ریفام خان خبره مني جورو کا غلام یاره زکه خو زه واده نه کوم کنی په ما پسې بم خلګو نارې والی چې دړه دړه د ماینې مزدورا
نه نو ته به در سو پورې واده نه کوې
چې واده وکم د ایران خان او چادری صاحب رنګ به سوړ ګوړ دن غریب غلطه یا د دیوال غلطه ناستې دا جذبات دا نارې دا ټوپونه به نه وي بیا بیا به ماتم خلګ یا خو د ماینې مزدور وای او یا به سیاسي مجبور وای
دا زمونږ سیاستدانانو ته ستاسو نصیحت دی
اول نصیحت خدا دے چی وعده مکوی
خانو دا تا چی داس شیر شیر کیگی دا دے سبب دا دے چی تا وعده نلاره
یس اف کورس 100% تا زنیم لیدالی چی پا درنو کی یه ورز دا کورت نیم تلالی دا سنبالی پا اجلاسونو کی آخری سڑی زیم تر آغو نوزم دا سنبالی دا حال نا تر سو چی دا آغا سنبالی صفائی والا نوی را غلی
صفائی والا؟
او غره توای وای میخ صاحب ته خو په کرسی میخ شوی کنه لاړ شه خپل کور ته خپل خو واده نه لري مړه مونږ ته خو د بسندې بور انتظار کوي کنه
نه میخ صاحب ته ما ته دا خبره وکا چې ته واده ولی نه کوي
بیا غد بیا کلی خبر زه خپل ټول وخت خپل یال کې خپل خلکو ته ورکول غواړم زما د کامیابی راز هم دغه دی دا نور سیاستدانان ولی په بیلو بیلو سکندلانو کې راګردي سوک می اپنی ولی دی پچا دا ایف آئی اے کیس دی سوک پا خپل دا گیس پا سکینڈل کی گرفتار دی
گیس؟ چا مطلب؟
اوہو ارا خبر سپی نغواری بیکلی چی دا گیس بیل نور که نو گرفتار کیگی خوبه؟
او چی گرفتار شی نو پا پریشانه که داده گیس پرابلم نور سیوش او چی واده او کی نو خزا او بیا یو درزن بچان او بیا ده منیشتر بچان نخری خرچه پده او ده طول شیانو ده پرکولو ده پارا با بیا زهم ده نور رنگ لپده کوم کمیشن با اخلم چی کمیشن دیواخستی تینشن پا خپل رازی او چی تینشن راغلو فرشتیشن ور سرده او چی فرشتیشن راغلی نو بیا انجکشن پا پسیده ولی تو تکو ما پا دا دمر مصیبتونو کی ولی اچول غواری کرد
زمان دا خلگو دا پارستا سا پیغام ده
خلگ؟ کم خلگ؟
خلگ مطلب دامون؟
خا تم زان پا خلگو کشماره تو تکای پا ملک ناپرسان کی خلق کم غوی غواوی پسونا اوزگری دیر زیاد
تا تسوائی که داسی وای نو غوخ بارزان نوائی
ای بی اکلی زا پا خلقو کی غوی و پسونا در خیم که خلق خلق وای پا خپل اکو دا اوٹ پا طاقت با خبر وای داسی با در پا در او خاک پا سر نوائی
یو یو خوان نشی خلقو بیا سکری دی
دا رنگارنگ بیرغون پلاس کی دا دا مرداباد و دا زنداباد ناری دا دا بیلو بیلو سیاسی پارٹی دا پار جنگ و پڑی دا پیو پیالا چای و دو بسکوٹونو دا وٹونو بنچی دا یو تعلیمی افتہ و تازی بی افتہ خلق کولیش تا خبره پا نڑی کی چی هر کام ترکی کرده دا اولی خپل زان پیجندلی دی بیا خپل دوست و دشمن پیجندلی دی بیای دا دوست مرست کرده ده او دا دشمن نه زان ساتلی ده زان پوکا پام کوای تو تکه سر خلاص که پا سر کی خودی مغزه نیشتا زما دا مغزون کاروالا
نوگرانو میخ رشید زپلو او تبریز رشید تخنولو آوریدونگو جو سیدا زمونگ لٹینشن او گربریشن ندکی ستودیو تا چیری چی حاکم گلگلاب سیب زمونگ انتظار کوی او ستا سوالون تا جوابو نوائی حاکم صاحبا و حاکم صاحبا ولا په یو ډیر خط پرابلم کې گرفتار یم ولا چې ارزې د سیالانو می اپیل ته ورسم هغه وایي زویه ته راڅخه ولاړیږه که موږ درڅخه ولاړ شو یو عجبه کیسه ده
ظالمه خوده جراب وبوی دې دلته سټوډیو ته راورسېدی جراب یې ومینځه خیر خیریت به
دا څنګه خبرې کوې حاکم صاحب زه خپله د اوبو د جستۍ ولاکه دا درې میاشتې لمبېدلم جراب یې د چا په یاد کې
حاکم صاحب حاکم صاحب د سړی تنخوا مې لږ ده خرچې بیخي ډېرې دي کور به څنګه چلوم
د خپلې بړستنې سره پښې سمې غځوه د ټیکهدار او تڼېدار د ښځو سره مقابله پرېږده خپل اوقات وپېژنه بس خیر خیریت به شي کنه
حاکم صاحب واکم صاحب دعا راته وکړه چی او دو غبرگولی زامن می نور پیداست
یه سپا که خانه خرابی کرکیت تیم زیری جوڑه ای کسی تکه ده خواته ده مخل ره ده چا کمیز شته و اسکت نشته ده چا خوله شته بوتونه نشته چی الو راوره روته نوی چی روته راوره دال ختم شوی وی سپا که ظالم ده دو غو خطر بیت و که خو کلی ده دوی ده لاس ده تنگ را گله ده کنه
حکیم سیب او حکیم سیب خواخی می دیره تنگوی سچلو کم
تر سو پوری چستا مور ستا دا خواخی پا کور که مداخلت نکی بند دا پریشانی بوی او پا کم او رس چستا مور خپل اینگور خپل لور او ته خپل خواخی خپل مور وگنی الله الله خیر سن
حکیم صاحب حکیم صاحب به یه نشگی می دیر سخت درد یو صده و ایخو راک
خانه خرابی چه در تول چی دمر روته اخرا روته که ده بلو گیده خودی خپلا وکنا او چیز دوائی در هم کم دوائی با اچوی چیری خو روته دی تر سپگمو راوزی او پام که و گیده وره دمر اخرا چی ازمه که پام که و ده اوز پر مخ را او توبه توبه مخاخوات که مخ دی پرتشا اون پام که و ده سمسی بطه دوری پام